لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه تازه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره په ګډه ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د ناتو د دفاع وزیرانو د را روانې غونډې په اړه جزئیات واوري چې سبا او بل سبا په بروکسل کې د دفاع وزیرانو په کچه جوړیږي. همدارنګه ځواب اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي امنیت شورا ته په وینا کې ویلي هغه وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې د سولې رسمي خبرې د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ پیل شي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د کندوز چارواکي د چاردری ولسوالۍ د مرکز د بیرتنیولو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي وای سوله د افغانستان یو مهم اړتیا ده، او د راپورونو لمخې د پاکستان په سین ایالت کې د ګرمۍ له امله له 300 څخه زیات کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کندوز سیمه ایز چارواکي د چاردری ولسوالۍ د مرکز د بیرتنیولو خبر ورکوي. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چاردری ولسوالۍ د پوره نیولو لپاره په دغه ولسوالۍ کې له دوو خواوو عملیات روان دي. خغلی حسینی زیاته کړه چې افغان ځواکونو د دغه عملیاتو پر مهال 50 وسلوال وژلي او 14 نور ټپیان کړي، خو تر اوسه وسلوال مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي وای سوله د افغانستان یو مهمه اړتیا ده، او اوس د دې وخت را رسیدلی چې د سولې رسمي خبرې پیل شي. نیکولاس هایسم پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه په خبرو کې وویل چې نړیوال او سیمه ایز قدرتونه باید دې هدف ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي.
سوله به د حکومت پر ظرفیتونو چې کولای شي اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزې هوارې کړي د پام وړ مثبت اغیز وکړي.
خغلی حسم امن او سوله د افغانستان د پرمختګ لپاره حیاتي ارزښت وباله، او زیاته کړه چې تر هغه چې افغانان په سوله کې د ګډ ژوند کولو طریقه خپل نه کړي، هیواد به په مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د ثبات پرمختګ خوند نشي. د بغلان پولیس د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د 15 کسیزې ډلې د غړیو د وژل کېدو او نیول کېدو خبر ورکوي. د بغلان امنیه قمندان جنرال عبدالجبار پردلی وویل دغه ډلې په دوشي او خنجان ولسوالیو کې مینونه یې خودل، لارې نیولې او وژنې ترسره کولې. خغلی پردلی زیاته کړه چې د دوشي ولسوالۍ د کلګي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو د کمین په نتیجه کې د دغه ډلې دوه وسلوالو وژل شول او درې نور یې ونیول شول. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ 18 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستاني کلداري 580 افغانۍ. د راپورونو لمخې د پاکستان په سین ایالت کې د ګرمۍ له امله له 300 څخه زیات کسان مړه شوي دي. چارواکو پرون وویل چې د ډیرو مړینو راپور د دې ایالت له لوی ښار کراچۍ څخه ورکړ شوی چې پکې په وروستیو ورځو کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد په کچه 50 ته رسیدلې ده. د ازادي راډیو د خبریال د راپور لمخې په روغتونونو کې په سلګونو جلوهلو ناروغانو درملنه شوې، او ډېر قربانیان هم هغه کسان ښودل شوي چې عمرونه یې زیات دي. وضعیت په کراچۍ کې چې شاوخوا 500,000 نفوس لري د برېښنا پر شوې او نور هم خراب کړی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ویل چې سر له ننه بعد سړی هوا سپې خپرې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که سیاسي اراده وي د تهران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالې خبرې به تر ټاکلې د جون تر 1.5 نیټې یا لږ څه وروسته بشپړې شي. محمد جواد ظریف دا خبره پرون په لوکزمبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر څنګ د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مشرې سره تر کتنې وروسته وکړه. خغلی ظریف د دغو خبرو په اړه وویل:
We discussed how we can expedite موږ پر دې بحث وکړ چې په څه ډول کولی شو په څو راتلونکو سختو ورځو کې په وینا کې خبرې چټکې کړو.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون وویل لندن له ایران سره پر اټومي څارنې یوې قوي موافقه غواړي او د هرې موافقې لپاره د ایران له ټولو ځایونو څخه کتنه به مطلق یوه سره کرښه وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابوس هم د تصدیق پر داسې یو میکانیزم تاکید وکړ چې د اړتیا په صورت کې به د ایران له ټولو پوځي تاسیساتو څخه کتنه پکې شامله وي او هم به د تهران لخوا د موافقې له موادو د سرغړونې په صورت کې په اتوماتیک ډول پر ایران بندیزونه بیرته جاری کیږي. په پام کې ده چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د خبرو وروستی دور د رواني اونۍ په پای کې د اتریش په پلازمینه وینا کې پیل شي. پینټاګون وایي د اسلامي دولت ډلې یو غړی چې په 2012 میلادي کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ په برید تورن و په عراق کې په یو هوایي حمله کې وژل شو. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګروال سټیف وارن پرون وویل علي اونی الحزري له هغو وسلوالو سره کار کوي چې د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې له اسلامي دولت ډلې سره په ګډه فعالیت کوي. ډګروال وارن ویل د الحزري مړینه به د افراطي ډله داسې وځپي چې د افریقا په شمال، سوریه او عراق کې د نویو کسانو د استخدام توان به له لاسه ورکړي. الحزري تیرونه د عراق په موصل ښار کې چې یو کال مخکې د اسلامي دولت ډلې لاسه ولوېد ووژل شو. په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ د 2012 کال د سپتمبر په 11 نیټې د 11 نیټې برید په لیبیا کې د متحده ایالاتو د سفیر کریسټیفن په ګډون سلور امریکایان وشل. د دې برید په وړاندې د امریکا د غبرګون او په دې برخه کې د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د رول پاړه د کانګرس په کمیټو کې تر اوسه هم څېړنې دوام لري. او د کوردانو په مشرۍ ځواکونه د سوریې په رقه ښار کې له اسلامي دولت هډلې څخه د یوې پوځي اډې د بیرته نیولو خبر ورکوي. کوردی سرتیرو نږدې یو اونۍ مخکې له داعش ډلې څخه د سوریې او ترکیې په ګډ سرحد کې یوه مهمه سیمه هم نیولې وه. کوردی سرتیرو د امریکا د هوایي ځواک او د سوریې د رژیم ضد کوچنیو ډلو په مرسته د رقه د شمال په 50 کیلومتري واټن کې په عین اسپانیا سیمه کې څه باندې 6 کیلومتره پرمختګ کړی. داعش ډلې په دې سیمه کې ډیره درې نوي لیوا تیر کال ونیوه. د سوریې د بشري حقونو د سار ټولنې مشر رامی عبد رحمان وای د دې معنا دا ده چې اسلامي دولت ډله په خپل لوی مرکز کې له دننه له سقوط سره مخامخ شوې ده. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به له بروکسل څخه د آزادۍ رادیو د خبريال پر راپور کې د ناتو د دفاع وزیرانو د راروانې غونډې په اړه جزئیات واوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د افغانستان د جګړې ښکېل اړخونه باید په خپلو کې د سولې رسمي خبرې پیل کړي. په همدې حال کې د سولې عالی شورا وایي حکومت په قطر یا بل ځای کې د طالبانو د سیاسي دفتر له پرانیستو سره کومه ستونزه نه لري.
که د مذاکراتو لپاره دفتر وغواړي په قطر کې یا په یو بل ځای کې موږ سره د مخکې نه موافق وو اوس مو سره موافق
یو. په کندوز ولایت کې د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو په اړه به هم معلومات واوري. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به د هغو میرمنو خبرې واوري چې له صحي معاذیرو سره سره بیا هم روژه نیسي.
اوس ماشوم په ناسته روزه یم سست تپسته یم د سمې سره روانې ګرځي په شهر مې ټیټي کور کې راته ویلې چې زما موبایل به غاړه بم بند شي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو له اونیس پروګرام تاندې څنګه سره یو ځای خبريږي او ری دوته را سره اوسي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران سبا او بل سبا راټولېږي او غونډه کوي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر دوام بحث وشي. د ازادۍ رادیو خبریال اسد الله لودین په بروکسل کې دی او د دې غونډې د تیاریو په اړه له هغه ځایه معلومات راکوي. همدا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. لودین صاحب، څه وروستي خبرونه او تازه معلومات مو ترلاسه کړي؟
ډېر مننه سکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. نن هم د ناتو د دفاع وزیرانو د عمومي غونډې لپاره د ناتو په مرکز کې د چمتووالو غونډې کېږي. نن ټاکل شوي څو ساعته وروسته په ناتو کې د امریکا دایمي سفیر د افغانستان د وضعیت په اړه باندې بحث لري له افغان سفیر یا د افغان سفیر له مرستیال سره، کومه اجنډا چې موږ ته راکول شوې ده. او نن به په یوه ګردي میز کې د افغانستان او ناتو پر دوامدارو اړیکو او پر دوامدارې همکارۍ باندې خبرې کیږي. تر اوسه خو دلته لا سهار ده، نو ممکن دغه ګردی میز او دغه بحث دوه ساعته وروسته د دیجی په وخت باندې پیل شي، د افغانستان په وخت غرمه مهال. او ټاکل شوي سبا او بل سبا د ناتو د دفاع وزیرانو عمومي غونډه جوړ شي. موږ ته چې کومه اجنډا راکول شوې او تېره شپه مو له افغان سفیر سره یو غیر رسمي ملاقات هم افغان خبریالانو درلودې. نن مازدیګر مهال د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم له یو شمېر نورو افغان چارواکو سره بروکسل ته رارسېږي، تر څو سبا او بل سبا د ناتو د دفاع وزیرانو په عمومي غونډه کې ګډون وکړي. د ناتو د دفاع وزیرانو په جوړېدو کې غونډه کې درې مهمې اجنډاوې تر بحث لاندې نیول کېږي، چې یوه هم د اوکراین او د روسیې ترمنځ د کریمیا په سر راپورته شوې لانجه او په دې اړه بحث ده، بل هم د داعش د اسلامي دولت ډلې ګواښونه دي. ناتو وایي چې اسلامي دولت ډله دا مهال د نړۍ په سطحه یو ګواښ دی، دا نه یوازې د عراق او سوریا او حتی افغانستان کې خلک ته ګواښ پېښوي، بلکې وایي چې دا یو نړیواله پدیده ده او باید د ناتو غړي هېوادونه کوشش وکړي چې په دې غونډه کې په دې صلاح شي چې څنګه وکولی شي دوی په وړاندې مبارزه وکړي. دغه راز د افغانستان امنیت او د افغانستان ثبات هم د ناتو د دې غونډې د اجنډا یوه برخه ده. د ناتو عمومي منشي پرون چې خبریالانو سره خبرې کول، هغه وویل چې افغانستان لا هم ناتو ته ډېر مهم دی او د افغانستان امنیتي وضعیت به هم په دې غونډه کې څېړل کېږي، او له افغان چارواکو سره به یو ځای د افغانستان عمومي امنیتي وضعیت ته په کتو تصمیم نیول کېږي، چې یا په فکر کېږي چې له غوښت ماموریت وروسته هم ناتو په افغانستان کې حضور ولري. او ویل چې د دغه حضور یوه برخه به پوځي هم وي.
بله لودین صاحب، مخکې له دې چې نورو موضوعاتو ته لاړ شو، غواړم له تاسو نه یوه پوښتنه وکم چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کاندید معصوم ستانکزی نن رسیږي بروکسل ته، او په دې غونډه کې به دای هم د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به چې سبا پیلېږي دای هم ګډون ولري. فکر کوم داسې ټاکل شوی و چې د دفاع وزیر به له پارلمان نه د اعتماد رایه اخلي او د دفاع د رسمي وزیر په توګه به په دې غونډه کې ګډون کوي، مګر داسې ښکاري چې داسې ونه شول. دا خو به پر د عمومي جریان باندې کوم خاص اغیز نه لري؟
دلته چې تر کومه حده د افغان حکومت د فعال ګډون مهم دی، هغه د افغانستان د امنیتي وضعیت ارزیابي د هغوی له لیده او داسې د ناتو د غړو هېوادونو له چارواکو سره د هغوی شریکول دي. فکر کوم دلته به د ناتو غړي هېوادونه دې ته دومره ارزښت ورنه کړي چې دغه د افغان چارواکي سرپرست دی یا تر اوسه یې د ولسي جرګې نه د باور رایه نه ترلاسه کړې او یا هم رسمي دی. دوی فقط چې کوم شی په بحث کې راپورته کړ، هغوی ویل چې د افغانستان له وروستي امنیتي وضعیته به جاري اخلي. د افغانستان په شمال کې کومې عملیې روانې دي، د دوی په عواملو به خبرې کوي چې دا عملیې څه دي. دوی ویل چې دغه وضعیت دوی ته د اندېښنې وړ ده. خدای ویل چې په افغانستان کې چې دا مهال د داعش په اړه کومې خبرې کېږي، خپله د ناتو عمومي منشي وویل چې د داعش ګواښ په افغانستان کې ستراتیژیک نه دی لکه د عراق او سوریې په څېر. دوی ویل خو بیا هم دوی د موضوعات جدي نیسي، د طالبانو د وروستیو حملو زیاتېدل جدي نیسي، او په دې اړه به له افغان چارواکو سره په ګډه ارزیابي کوي، څېړنه به کوي، عوامل به پیدا کوي او حل لارو به خبرې کوي. نو وګورو چې سبا او بل سبا چې اصلي غونډه د ناتو شروع کېږي، د دفاع وزیرانو له ملاقاتونو وروسته به خپل د ناتو عمومي منشي افغان خبریالانو سره خبرې کوي، او خپله د افغانستان دفاع وزیر ټاکل شوي چې افغان خبریالانو ته خبرې کنفرنس لري. وګورو چې هلته به څه پرېکړه ته رسېږي او احتمالي پرېکړه به وکړي.
ډیر زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبریال اسدالله لودین و چې له بروکسل څخه د ناټو د را روانې غونډې په اړه چې سبا او بل سبا په پام کې ده معلومات را کول. د ازادۍ رادیو په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم د دې موضوع او د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، تحلیلونه او مرکې درته خبره کړو. را سره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي سوله د افغانستان یو مهمه اړتیا ده او اوس هغه وخت را رسیدلی چې د جګړې ښکیل اړخونه خپلو کې د سولې رسمي خبرې پیل کړي. نیکولاس هایسن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې وویل ترڅو چې افغانان په سوله کې د ګډ ژوند لاره پیدا نکړي، افغانستان به په مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د ثابت پرمختګ خاوند نشي. د ښاغلي هایسن د وینا مهمې برخې نوریاس نوري په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي وای اوس د دې وخت را رسیدلی چې د سولې مستقیمه خبرې پیل شي. نیکولاس هایسن دا خبره پروند د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې وکړه. هغه وویل که څه هم افغانستان په داسې یو حالت کې چې له چیلنجونو سره مخامخ دی، په اقتصادي، امنیتي او سیاسي برخو کې پرمختګ کړی، خو د سولې مستقیمه خبرې د دې هیواد د راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري. خاغلی هایسم د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره پر سیمه ییز او نړیوال ملاتړ ټینګار وکړ او زیاته کړه. په همدې خاطر دا مهمه ده چې په ټوله کې نړیواله ټولنه او په خاصه توګه په سیمه کې ګاونډي هیوادونه ټولو ښکېلو خواو ته یو شان پیغام ورکړي، یو څرګند او قوي پیغام چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې د سولې او روغې جوړې مستقیمې خبرې پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه مشر هم دی، د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې سوله به د حکومت پر ظرفیتونو چې وکولای شي اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزې هوارې کړي د پام وړ مثبت اغیز وکړي.
It is a necessity.
په اوږده مهال کې سولې یو لوکس شي نه دی، بلکې دا یو ضرورت دی. تر هغه پورې به د افغانستان سیاسي او امنیتي ادارې او هم د دې هیواد اقتصاد ثابت پرمختګ ونه کړي چې افغانانو د ګډ ژوند کولو لاره نوي پیدا کړي.
And its economy simply may not be sustainable.
خغلی هایسن په افغانستان کې وسلوالو طالبانو له لوري د شخړو زیاتوالي ته اشاره وویل، لکه څنګه چې په افغانستان کې د جګړو شدت د ګټورو خبرو اترو پر فضا سوری غوړوي او هر څومره زیات چې د سولې لپاره غږ وچتیږي ورسره ډیر نور په دې باور پیدا کوي چې سوله نه لاسته راتلی شي او نه هم مطلوبه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله او ویویل که څه هم دغه ځواکونو په خپلو فعالیتونو سره ښودلې چې پر طالبانو برلاسي دي، خو د لرې پرتو سیمو د امنیت په ټینګښت کې له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي امنیت شورا ته د خبرو په پای کې هیله څرګنده کړه چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې افغانان په ګډه وکولای شي خپل عبادتونه په سوله کې وکړي.
په همدې حال کې د سولې عالی شورا وایي افغان حکومت چمتو دی چې په قطر یا په بل هر کوم ځای کې له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې اترې پیل کړي. د سولې د عالی شورا وایاند وایي طالبان د سولې له خبرو په هیڅ پلمه ځان نشي خلاصولی، ځکه دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. رضوان مراد د سولې د عالی شورا له وایاند مولوي شهزاده شاهد سره په دې اړه خبرې کړي. ښاغلی شاهد د مرکې په پیل کې وویل
د دې مذاکراتو لپاره دفتر وغواړي په قطر کې یا په یو بل ځای کې، خو د مذاکراتو لپاره موږ سره هیڅ مشکل نه لرو او موږ سره د مخکې نه موافق وو، اوس هم سره موافق یو. زمونږ لوی هدف دا دی چې په افغانستان کې سوله او امن راشي او زمونږ ولسونه نور متضرر نشي او نه ځوريږي. د دې هدف لپاره موږ هر نوع همکارۍ ته حاضر یو.
د طالبانو یو غړی طیب اغا وایي چې دوی د افغانستان له حکومت سره خبرې نه دي کړي، او ځکه چې د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا پر مهمو مسئلو د پریکړې حق نه لري یا اجازه نه لري. د هغوی دې څرګندونو ته څه ځواب لرئ؟
افغانستان حکومت د افغانانو حکومت دی، د افغانانو په رهبرۍ دی، په انتخاباتو باندې جوړ شوی دی، ولو که مشکلات به پکې وو. او دا حکومت نړۍ اسلامي او غیر اسلامي رسمیت پیژندلې دی. زمنګ په هر دنیا کې سفارتونه دي، کمنګ د خبرو صلاحیت نه لري، زمنګ حکومت د خبرو صلاحیت نه لري. نو هغه ګروپونه یا تحریکونه چې هغه لا چا په رسمیت پیژندلې نه دي، دوی په داخل کې خارج کې ناغي به څومره خپلواکي او څومره به د خبرو اختیار او صلاحیت ولري، ما په نظر دا یو عادلانه خبره نه ده. عادلانه خبره او قضاوت دا دی چې افغانان داخل کې دي که خارج کې دي، د بین الافغانی مذاکرات او رسمي مذاکرات لپاره حاضر شي، او د افغانستان د دغه قضیې د حل لپاره خپل علیزلی وکړي. هیڅ یو بانه باندې څوک د دغه مذاکراتو نه یا د دغه افغانستان د دولت یا حکومت سره د خبرو نه په هیڅ یو بانه باندې ځان وستل نه شي.
په راتلونکو کې آیا د سې غیر رسمي خبرو لکه چې په اسلو کې وشوي، په اماراتو کې وشوي، د سې پلان شته؟
موږ د دې طرفداري چې غیر رسمی مذاکرات هم یو کانفرنس یا دو کانفرنسونه وشي، خو چې دا منتج شي په رسمي خبرو باندې، ال موږ دې ته ارزښت ورکوو. که چېرته رسمي خبرو ته چې هغه د تصمیم ګیری خبرې هغې ته لاره خلاصه نه شي، بیا د دې کانفرنسونو به څه خاصه فایده نه وي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سولې رسمي خبرو اترو ته د سولې د عالي شورا او د افغان حکومت د چمتووالي په اړه خبرې کولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیونه.
کابل چپ نه نه یورت
دا شیبه زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، ازادي راډیو د سحر له او د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خبريګم، اوس هم د کابل چپ ورسپانو مخکتنه کوو. اجمل تورمن د کابل چاپ ورسپانې کتلې او په لنډي سره راتوي چې په پانو کې څه خبره شوی.
کابل چاپ نننې ورسپانو تر ډیره د ملي شورا مخې ته د پرونیو چاودنو او ډلیزې عملې پاړه مطالب خبره کړې دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پرون په کابل کې پر ولسی جرګې برید له رسنیو څخه د کندز محشر هیر کړ. د سر مقاله لیکونکي په وینا کې چارواکي پر دې ګواښ هم د فیل پر شاوی دی، او د ستونزو د حل په برخه کې لازم ګامونه وانخلي نو د هیواد د الله مل شي. په سر مقاله کې راغلي سره له دې چې لویو هیوادونو سره امنیتي او ستراتیژیک تړونونه لرو، ولې موږ په امن نشو او ویرونو کې پراته یو؟ ویسا د غشان په یو جلا مطلب کې د غیر رسنۍ سره د ولسی جرګې د یو شمیر غړو څرګندونې راخیستې دي. په دغه مطلب کې هم د ولسی جرګې د غړو په حواله لیکل شوی چې د کابل واشنگتن امنیتي سند د ترهګریزو بریدونو او ناامنیو په کموالي کې مرسته نه ده کړې، او د هیواد امنیتي وضعیت نور هم خراب شوی دی. ویسا د ولسی جرګې د غړو له خولې د غشان لیکلي چې له آی اس آی سره هم تفاهم لیک په هیڅ صورت کې د افغانستان د خلکو په ګټه نه دی. سرنوشت خپلواکي ورسپانې هم امدی موضوع ته په اشاره خپل سر مقاله لیکلې ده. د سرنوشت سر مقالې لیکوال لیکي چې هغه درې مهم کارونه چې اوس باید ولسی جرګه وکړي: لومړی د کورنیو چارو وزیر څخه د باور درای اخیستل، دوهم له حکومت د آی اس آی پر وړاندې د چوپتیا او د امنیتي همکاریو د تړون په تړاو د ځواب غوښتل، او دریم دا چې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه له سره غور وشي. د سر مقاله لیکونکي په وینا ولسی جرګه باید د چوپتیا د ماتولو او دا شان بریدونو د مخنیوي لپاره دغه درې ګامونه واخلي. انیس دولتي ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې و پوښتنه مطرح کړې چې د شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره ترهګرو څنګه وکړای شول چې ملي شورا ته ځان ورسوي. د سر مقاله لیکونکي په وینا د پوښتنې ته په وخت ځواب وایي، خو وړاندې لیکي چې هر ځل چې دا شان کومه حمله کیږي او بې ګناه هیوادوال وژل کیږي، مسؤلان او د نظر خواندان په امنیتی ارګانونو کې د بهرنیو استخباراتو د لاس پوڅو د شتون خبره کوي. خو د سرمقاله لیکونکي په وینا تر اوسه هیڅ یو داسې شخص د دغه جرم په تړاو عدلي او قضایي ارګانونو ته نه دی معرف شوی. د انیس سرمقاله لیکونکي د کشفي او امنیتي سکتور له مسؤلانو غوښتي چې د داشان پیښو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي او پرې نږدي کوم محبوبیت او اعتماد چې امنیتي ځواکونه یې په ولس کې لري خدای مکړه تر پوښتنې لاندې راشي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د فرخوندې کورنۍ له هغه وروسته چې دا د قهرجنو خلکو لخوا په کابل ښار کې په وهلو ډبولو ووژل شوه، اوس په یوازیتوب او ویره کې ژوند کوي. دوی د فرخوندې د قضیې سره اړوند عدالت ته سترګې په لاره دي چې د دوی په باور ښایي هیڅکله ونه شي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور تفصیل اوروي.
اشتون کارټر چې د امریکا د دفاع وزیر په توګه په ناټو سرمشریزه کې روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره برخه اخلي ویلي.
غاګله ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو له تاسو نه بخښنه غواړم چې د دې راپور په خبرولو کې سهو وشوله. پام د اصلي راپور او راولو ته راګرځوم.
له هغه راهیسې چې د مارچ په 19مه فرخونده ملک زاده په کابل کې د قهرجنو خلکو لخوا د قران سوځولو په ناسم تور ووژل سو، د فرخوندې ورور نجیب الله وایي د هغو لپاره ژوند درېدلی دی چې دې تر شا پریښودل. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال نجیب الله وویل چې دی او ټوله کورنۍ د بیرې له تهدید سره مخامخ دي. کوچنیان مو ښوونځي ته نسی تلای، موږ په خپله کار ته نسو تلای، خوندې مې ټولې ښوونکي دي. هغوی له خپلو دندو ریسوی ځکه چې غیر حاضری ډیر اسو او دا ځکه چې موږ نو سو کولای د امنیتی ستونزو لکه بل د باندې ولاړ سو. له هغه وروسته چې د کابل په شاهد شمشيره زیارت کې یو تاویزګر پر فرخوندې د قران سوځولو ناسم تور پوری کړ، د قهرجنو خلکو لخوا پر دې په داسې حال کې حمله وسو چې پولیس ورته قتل. له هغه وروسته چې قهرجنو کسانو فرخونده په سکانو لغتو او لرګیو وډبوله، وروسته یې له وبامه راوغورځوله، ور باندې یې موټر تیر کړ او د سیمټو په خښتو یې وشتله. بیا هغوی د دې جسد ته د کابل د سیند پر غاړه اور واچاوه. د دې حملې ویډیوګانې د انټرنیټ له لارې خپرې شوې چې د دې وجنې پر ضد په خلکو کې د پراخې کچې غوسه راوپارېده. د ښځو د حقونو او په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتونکو لاریون کوونکو د فرخوندې په قضیه کې د عدالت غوښتنې پیل کړې. خو له هغه راهیسې میاشتې وسوې د فرخوندې کورنۍ زاړه مور او پلار یې اووه خویندې ورونه یې، د هغوی میرمنې او کوچنیان وایي هغو خلکو چې د فرخوندې نوم یې د شخصي ګټو لپاره وکاراوه دوی اوس له پامه غورځولي دي. د فرخوندې ورور نجیب الله وایي دا یوه کوچنۍ قضیه نه ده، دا یوه قضیه ده چې د نړۍ پر کچه لویه سوه. دلته تورن کسان په اعدام محکوم سول، ځینې په زندان محکوم سول، له دوی څخه هر یو خپلوان لري او د افغانستان ټولنه غچ اخیستونکې ټولنه ده. د فرخوندې ورور وایي په دې قضیه کې اووه دېرش تورنو کسانو ته برأت ورکړل سو. نجیب الله وایي چې دی او کورنۍ له دې ټولو کسانو څخه بیره لري ځکه چې د پولیسو په ګډون هیڅ چا د خور ژغ نه واورید. دی غوښتنه کوي چې کورنۍ باید یو خوندي ځای ته انتقال شي چې بیرې ته د پای ټکی کښېښودل سي او هیڅوک ونه کړای سي چې ورته ضرر ورسوي، ځکه چې د ده په وینا کورنۍ نور توان نه لري چې تر دې زیات غمونه وزغمي.
د فرخوندې له مړینې او وژل کېدو وروسته د دې د کورنۍ د غړو اندېښنې په دې اړه راپور مو اوریده. د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد په سیمه کې پوځي عملیات پیل شوي دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. آریان صاحب، دا عملیات چیرته پیل شوي دقیقا؟ ایوازې په چاردره کې دي او که د دشترچی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هم هڅې پیل شوي؟
سلام تاسو او جزابی رادیو اوریدم کو ته د سټیش پی راځي چې کوم څه چارواري ول سالي باندې د دوه استقامت یعنی د مزار لخوانه د غنک لچې نه مزاخونه راځي افغان د ځوکونه د جنوب لور نه کاه عمله تل کړو. ام دا اوس محمود عمر صاحب د کوسونی په خبري کانفرنس ویل چې تر اوسه پورې 15 ساعته نو وسو مخالفان وزل کړی دي. سبان د ديار لسنه پټان دي او یو شمیر هم ځوندني ویل دي نو موږ ویل چې دا باندې چې ځوونه تر څو پر د چاردري او لسنه نیول ده سیا مګ الله هم روان دي.
بله، او د لند راته وایي چې د دشترچی د بیرتنیولو لپاره څه پلان شته؟
دوی ویل چې کله مونږ د تغری ولسوالۍ په بس پړه څو بیا تصفیه کړو، ځکه چې دا وه د کندوز مرکز ته ډېر نږدې پرته ده، او وروسته له هغه به بیا به په چارګرې باندې په دشترچي باندې تصفیه عملیات پیل شي.
ډیره زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو. په کندز کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان و چې د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو د عملیاتو د پایل په اړه خبرې کولې. د وخت د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ خبرونه روانه ده. سمدستي ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان پر ملي شورا د تیرې ورځې له حملې وروسته د محل د ولسی جرګې غړیو یو فوق العاده غونډه ربل یو په دې اړه په خپلو توندو څرګندونو کې له افغان حکومت څخه غواړي چې باید له پاکستان سره په خپلو پالیسیو کې له سره کتنه وکړي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي د کندوز سیمه ییز چارواکي د چاردرې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي وایي سوله د افغانستان یو مهم اړتیا ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که سیاسي اراده وي د تهران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالې خبرې به تر ټاکلې د جون تر 30 نیټې یا لږ څه وروسته بشپړې شي. پینټاګون وایي د اسلامي دولت ډلې یو غړی چې په 2012 میلادي کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ په برید تورن و، په عراق کې په یو هوایي حمله کې ووژل شو. او د کوردانو په مشرۍ ځواکونه د سوریې په رقه ښار کې له اسلامي دولت ډلې څخه د یوې پوځي اډې د بیرته نیولو خبر ورکوي.
د ازادۍ راډیو خبرونې او قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته تاند څنګه او نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروسته موضوع. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که سیاسي اراده وي ډېر امکان شته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه د جون تر دیرشمې یا ټاکل شوي مهلت سره سم ترلاسه شي. خو فرانسې ویلي دي چې له ایران سره د یوې مضبوطې موافقې غوښتونکې ده. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري پر راپور کې واوري.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس اپرون په لوکزامبورګ کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته وویل چې د هواد دریز له ایران سره د یوې احتمالي موافقې په برخه کې واضح دی، او هغه دا چې فرانسې یو اغیزمنه موافقه غواړي.
Je viens de discuter pendant une heure avec
Zahamda Us de Iran de Bahrain Uchar le Wazir Mohammad Jawad Zarif sara le yosata bahs na raglam za gwaram de France de riz de Iran de atmi mawzu pa da rukhana kram France de yewi mawafiqi ghuxtun ke da khudi yewi mahkam mawafiqi na kharab mawafiqi yewa mazbuta mawafiqa btsmana da de tasdiq yew qawi mekanizm mana la rich altiawi da gharaz le pawzi zayuno tkhakatan ham pak shamilawi da pa de mana che ke ایران د موافقې لموادو سرغړونه کوي. موږ پر دې هیواد په اوتوماتیک ډول د بندیزونو د بیرته ټینګېدو شاهد وو. دا ټول د سیمه ایز امنیت او هم د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره اقدامات ته مهم دي، او دا هغه دریز دی چې فرانسه به پرې ولاړه وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر په لوکزامبورګ کې خبرلاند ته وویل خبرې یوې ټاکونکې مرحلې ته داخلي شوې، خو زیاته کړه چې موږ تر اوسه د پای ټکی ته نه یو رسیدلي. موږ د یوې ډېرې ټاکونکې مرحلې په پیل کې یو. زه هیله من یم چې دغه مرحله چې څو کمې ورځې ورته پاتې دي هغو خبرو اترو ته د پای ټکی کېږدي چې نړیواله ټولنه یې له څه باندې لسو کلو راهیسې له اندېښنو سره بوخته ساتلې ده. شتاینمایر زیاته کړه موږ باید هلمن ووسو چې ایران په ټاکونکو مسئلو کې وړاندې لاړ شي ترڅو وروستۍ نتیجه ترلاسه کړو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وویل ایران دې ته اړتیا لري چې د یوې موافقې لپاره خپل دریځ څنور هم نرم کړي، او زیاته کړه چې ښایي خبرې د جون تر دیرشمې وروسته هم وغځېږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د میلادي کال د مئی میاشتې 13 نیټه د تنباکو له ضررونو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ ده. او سیګریټ بیا د تمباکو تر نورو مشهوره او ډیره کاریدونکې بڼه. زموږ ځوانان څه وایي؟
د موټرو کې خلک سکل د خخ موټرو کې ازتی دماغ شاکر تراغه ډیر خزان را تخکاری ده.
دې کې څه خوند چې زما پلار یو زما کاکا دا کار کوي اجازه یې نن خونو سکه
دا یاران دوستان مې یو بل سګریټ ورکی ونسه یو دمو ځا په کیسه کې مکیږه وې و دنیا پنځه ورځې د چش په غم نیولې.
تیر کال د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون نافذ شو، خو د تنباکو له ضررونو یې د خلکو په ژغورنه کې کوم رول ولوباوه او که نه؟ په نننۍ تاندې څانګې کې همدا موضوع څېړو. دوستانو، زه نورګل شفق یم. ملګرو، د میلادي کال د مای میاشتې یو دیرشمه چې د 1994 کال د غبرګوري لسمه کیږي، د تنباکو له اضرارو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا د WHO د معلوماتو له مخې په نړۍ کې هر کال کابو شپږ میلیونه وګړي د تنباکو له کارولو مري، چې تر 15 میلیونو زیات یې په خپله کارونکي او تر شپږو لکو ډېر یې هغه کسان دي چې سیګریټ نه څکوي خو له دود سره یې مخ دي. دوی ویلي چې که دا حالت همداسې دوام وکړي نو تنباکو به تر 2030 کاله 8 میلیونه وګړي وژني. همزولو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم نږدې 3 کاله مخکې د ځینو څېړنو له مخې ویلي وو چې یوازې په کابل کې په هرو 100 کسانو کې 14 سیګریټ څکوي، او که کیسه همداسې روانه وي نو په راتلونکو 5 کلونو کې به پر سیګریټو د روږدو کسانو شمیر په 100 کې 24 ته لوړ شي. دوستانو، دغو اندېښنو ته په کتو او د تنباکو د ضررونو د مخنیوي په هدف تیر کال ولسي جرګې د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون تصویب کړ. په دغه قانون کې راغلی دي چې تر 18 کلونو کم عمره کسان د سیګریټو او نورو دخانیاتو د کارولو، خرڅولو او اخیستلو حق نه لري، او هیڅوک باید په عامه ځایونو کې دغه توکي ونه کاروي، کنه نو دا به جرم ګڼل کیږي او سزا به ویني.
له تاسو نه ډېره بخښنه غواړم قدرمن اوریدونکو چې د دې خبرونې په خپرولو کې سهوا پیښه شوه. تاسو را بولم د تاندې څانګې د 19 پروګرام اوریدو ته. ورپسې به د یو کلي زرغږونه د ډرامې وبخې. له تاسو نه بخښنه غواړم او ورپسې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی نورګل شفق،
جوړ تازه په خیر همزولو. نن سبا چې بے تعلیم یا بے کسب شوی نو روزی پیدا کول لسړی هغه د چا خبره سرمنو باسي. دوستانو، جنو همداسي بے کسب ځوانانو سره مدزړه خاله کړي چې چوکې په ورځو ورځو بیکار ولاړ وي او څوکې کار ته نه بیایي. ورپسې د جنو هغه په اصطلاح خونګر مزوانانو په اړه غږیږو. ملګرو چې د کار پر مهال احتیاطي توکي نه کاروي دوی له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟ زه نورګل شفق یم، په نننۍ تاندې څانګې کې په یادو موضوعګانو غږیږو. ګرو دا پولی خشتي جمعات مخه او چوک هر سهار له مزدورانو داسې ډکوي چې د موټرو لارې بندې وي او خلک په ډیره مشکله د دوی تر منځ لار کاږي. کله کله خو تر تنکې غرمې هم دوی د کار په تمه ولاړ پاتې وي. که د یو چا یو کارګر هم په کار وي خو چې د کارګر غږ وشي نو 15-20 ځوانان په هغه نفر پسې منډې کړي. زه هغه بل سهار د دوی خوا ته ورغلم. له دوی زیاتره له خپلو کورنیو ستونزو او نیستۍ وګیله من وو چې د یو کسب له زده کړې پاتې کړي دي.
مزدور کار کو
نوم دې چیرې؟
ګل محمد.
ګل محمد کوم کسب کار دی ځکنه؟
نه کسب کار کوم از درندې او چوکي مزدوري کوم.
څه ډول مزدوري کوي؟
استادان سره روزي مساله جوړه کوي، خخت وار کده کار دی.
نو ولې دی یو مسلک اندز د کړه؟
سلکم نه دا کړه جنگونه ول بس پر دې ملک یو د دې وخت ماجور و. لاس راځم بیکاره، ایشل راځم بیکاره د براتی.
کا کسب مزدوي څنګه باو؟
کو کسب مزدوي خپل کسب کوي، بل غریب هم ځان سره کش کړي وا کړه. کسب کوم د زړه؟
ستا د تن په بدل سان
گل محمد او کوچه وای چې د یو کسب زده کول وخت اوس رانه تیر دی دوستانو. که کسب زده کوو نو ماشومان او کورنۍ رانه وږي پاتې کیږي، ځکه په همدې ورځ مزد بسنه کوو.
کسب زده کول هغه وخت کور حالات خراب و، بس کار روزګار واره څوک نه ول، بس مجبور یم کار روزګار هم کول، مزدوریان هم کول. یو اوس چې زده کوو هغه پیسې نه ورکي، هغه سره به شاګردي کوي پیسې نه درکي. مفت شاګردي چیرې څوک کوي؟ موږ چې چدار خلک یو،
منځ دومره وخت نه درلوده، اوس بیخي نه لر څه د کور مشکلات دي. ساغه دم دایو مزورکاری کردا اندې ته ولاړی
ژوند او قرار اور او بو دی نبهو سه شی نيو سه کیږي پیار او نور یو دبل چور دی داسی پتی رشی داچ تیری.
ملګرو هغه لنډې به مو اوریدلې وي چې وایي مسافري بد خواري ده، سخته نیستي ده، ښه ځوانان بدرنګوینه، په کار روزګار څوک بد نه ښکاري. همزولو فرمان الله د ننګرهار د سرخرو دی، دی هم نیستۍ له دولسم هاخوا زده کړو ته پرې نه ښود، اوس رنګمالی کوي. او جانزیب له یو استاد سره شاګرد دی، دی وایي چې که استاد روزګار نه وي نو په خپله شاګرد باید د استاد کارونو ته ځیر واوسي او ترې زده یې کړي.
زما نوم فرمان الله، اول ما مکتب ویل، مکتب مې خلاص کړو، موږ لږ مشکل وو او د پلار مشر زوی زوم نو را لم استاد سره اول شاګردی می کوله، شاګردی نه بس ورورو بس کار می زک اوس دومره کوي چې خپل واسه پوره کار ته کوي. او غنی درې سو را کول بیا د نیم سو سو سلور سو روپی.
جهان زی تنګرهار شاګرد دی متر اوسم زه خپل استاد هغه کار کې په پرته زیر شم، وګور فکر وکم اوس کې دغه د کار کې رنگ مالی کې اوس لګیا د برس وخت زبې ته وزیر شم چې دا څنګه کوي. چې زم باید خپل استاد او ټیکادار شم، سم کاریګر شم، خلک رانه خوشاله وي.
ملګرو سید محمد د ګیلکاره استاد دی، دی هم د شاګرد زیرکتیا مهمه بولی، خوای چې خپل استاد سره ښه چلند او د هغه احترام کول هم د دې سبب کیږي چې یو شاګرد زر تر زره کار زده کړي.
ما په کراچۍ کې اوسل شل کالدار باندې ما کار کوم، ادمه استاد 2500 روپۍ اخیستل. مونږ وایو چې دا څنګه خدام یو انسان د زمي انسان دا کار کې زم کار کوم، دی ولې زیات اخلي زکه مې په دې وجه باندې مونږ هم یو شوق پیدا شو چې زه دغه کار زده کوم.
استاد چې په کوم شی په کار ما ته د اندازه لګیدل چې اوس دغه شی په کاري غا نه مخ کې ما غا شی ورته ورک چې استاد په کوم قسم مساله وختونه غا به ما جوړ کړ ورته مخ کې نو دې باندې مالک قدر په استاد باندې زیات شو.
استاد په اکثره وخت خپل کار کې مصروفي، هغه دومره وخت نه لري چې تا ته زده کی، خو ته به د استاد نغلا کوي چې اوس زما استاد دا شاول راوچت دا څنګه په کومه طریقه باندې استعمال کړ. ته به د استاد نه که 10% کار ته استاد خي نو 50% به ته دغه نغلا کوي دا روا ده، او 40% ته خپل تجربه پیدا کوي، ځکه ته شاګرد دی، تا باندې هغه مکمل کار کوي نه. کچیر ته د استاد هغه امر نه مني، خبره ته نه مني، تا ته یو شی هغه ته صحیح ورسره مکمل کولای نه شي، نو هغه ته څنګه پری په دیوال کې کار کوي او بل شي. نو دی وجه نه کوي سړی کوشش وکړي چې کار زده کړي، نو هغه خپل استاد احترام وکړي، قدر دی ورته وکړي، استاد سره د کومک وکړي.
په کار کې چې څوک صداقت کوي او خپل کارونه په سمه کوي هغه کس بیکار نه پاتې کیږي او هر څوک کار خوښوي. دا خبره هم سید محمد کوي دوستانو، او زیاتوي چې باید د یو دوو ورځو په ګټه پسې نه بلکې د آینده ګټې ته پام وکړو.
یو سړی د چاغه خپل 200 300 روپۍ مطلب یې چاره زده 200 300 روپۍ نن وخت لم په جیب کې واچو مولاړ سم. یو سړی دغه د کسب غلی، هغه د 200 300 روپۍ خوندې خورازي او کسب زده کوي، کمال زده کوي، سبب دې نه زیاتې شي، بل ورځ به دې نه زیاتې شي، نور کمالونه به پکې زده کوي. کم کسان چې په خپل کار کې لټی کوي، خپل کار پوره سرته نه رسی، هغه نه د ټیکادار خوخیږي، نه د کورواله خوخیږي، دی چانه خوخیږي. کم سړی په ایمانداری په صداقت سره خپل کار سره ترسي هغه دار چا خوخي رسیږي. بم کوشش بم کوي یو سړی ځان سره ساتي هم، نو کچیر د ته یو سړی ځان سره وساتي نو ته به کار زده کی، کنه کته یو ورځ یو وستا سره کارو کې، بل ورځ بل وستا سره کارو کې، نو ته هیڅ وخت کار نشي زده کولای.
نظر بنور مکوا د بی وسه رات په غور مکوا
حمید الله اوس د رنگمالې ټیکادار دی دوستانو. دی وای چې زه به تل د خپل استاد کارونو ته ځیر وم چې کله به مې له استاد سره کار کاوه نو کله به مې په اوزګارو شیبو کې د هماغه کارونو تمرین له ځان سره کاوه. دی وای چې که څوک غواړي راتلونکی ښه واوسي او بیکاره پاتې نه شي باید یو ښه کسب زده کړي.
ما غوښتل چې زه باید استاد شم، زه به څنګه شاګرد پاتې شم. د دې لپاره کوشش مې کوه چې شاګردي مې تیروله چې زه باید یو استاد شم، په هر څه باندې باید پوه شم. چونکې څوک سهار نه تر مازدیګره پورې ناسي کار هم ورته نه پیدا کیږي. په دې باندې چې کسب زده نه وي د اړیکې نو د اړیکو هر وخت نه وي، او باید هر سړی کسب زده کړي. چې ما کسب زده نه وای نو زه به موسندس وزګاره ګرځېدم. ما سره ونه پر همدلته تعمیر کې کار کوي، خو راسره خوشحاله دي او هغې ته هم زه ښیم چې کار زده کړي. سبا راته دعا وکي، زه همیشه خپل استاد ته دعا کوم.
مننه چې تاندې څنګه یاو. زولو منوش ځواني د ژوند هغه پړاو دی چې انسان پکې پور انرژي او ځواکمن وي او په اصطلاح وینې توده وي. خو کله کله همدا خون ګرمي ځوانان حتی د مرګ تر پولې رسوي. دوی د کار پر مهال ځینې احتیاطي توکي نه کاروي. راځي د دې فلسکار خبرو ته غوښ شو چې دا ویلډینګ کاري پر مهال مخصوص یې نه کې نوې پسترګو نو څه وشول. دیوای
نو محمد اس وظیفه فلسکاری
ما یو روزه ما ته ولډینګ میکرد.
ما نوم احمد دی، وظیفه می فلسکاری دا. ما یو ورځ ویلډینګ کاری کوله. هغه توري اینه کې مې نوې پسترګو کړی. سترګې مې ویلډینګ کاری سخت و وهلې. هغه ورځ مې دسکش هم په لاس نه و. یو لاس مې هم لږ وسوځید. چې د شپې کور ته لاړم ډیر زیات په تکلیف شوم. سترګې مې وښکې کولې، خارښ یې کاوه، تکې سرې وې. له هغې ورځې را وروسته زه اوس احتیاط کوم.
کیمیا ګل د پکتیا ولایت اوسیدونکی ځوان دی دوستانو. دی د خپل رنگمال ورور کیسه کوي چې په لوړ ځای کار کاوه خو د ځان تړلو پټې سره ځان نه و تړلې. را پرېوت
رنگمالی هم ډیر خطرناک کسب دی، ځکه چې موږ ډیر جیګو جیګو ځایونو باندې کار کوو. خوازو باندې یو تخته واچو، تختې باندې کار کو دریم څلورم پنځم منزل کې. نو یو ورځ مې ورور چې کومه پټه ده هغه پټه باندې ځان بسته کوي. هغه ورځ دغه پټه نه واچولې او نه خولې په سر کړې و. نو د دویم منزل نه لاندې راوغورځېد. بیا ډېر سخت خوک شو، خپل لاسونه هم خوک شو. هسپتال ته مې وړو، ورځ خو ډېر سخت خراب و.
وای انسان هم عجیبه دی دوستانو. د ډېرو پیسو ګټلو په نیت خپل وخت، انرژي او ژوند مصرف کړي، خو بیا پر ناروغۍ خپلې ګټلې پیسې بیرته له لاسه ورکړي. کیمیا ګل د خپلو ورپېښو ناروغۍ یادونه هم کوي چې د خپل مسلک د احتیاطي توکو د نه کارولو لامل ورته پیدا شوې دي. دی وای
اوس زه په خپل لکه د دې وجنه اوس یو ځل تبرکلوز ورته ټي بي چې هغه د کیمیکل دی وجنه شویم، او اپیلپسي ورته وای چې هغه ځینې ما زیاتواله چې د دې کیمیکلو نه وشوې ده. سرختان چې دام تویږي دی وجنه. او لکه اوس ما چې اوس پالش مم کوو هغه پلاس کیږي. نو هغه ما لاس یو خراب کړی دی چې پوستکی درې څلور ځلې واچو اوس پړسیږي. دینه مازړه تنګونم کوي دی پر سو وجینا. نو ډیر مشکل کار دی رنگمالی.
حمزول محمد حسین ډیر درانه کارونه کوي. دی وای کله کوم شرکت سره کار کوي خو بیا هغوی ځینې احتیاطي توکي راکوي کنه په خپل پیسو یې نشو اخیستل او نه کار
د نادوان سره کار کو کانکریټونه ماتو ول نه چې ځنې کار لګ شرکت صحیح کاری کنه اخ کې بیا یې نه کې چو لاسو د دستانې چو خالم سره بوټان چو حکومت ځای لباس کو. نو اوس خو زمونږ ټیکادار سره مونږ ته لې تر اوسه شي نه نې دی روري خپل هم ګور سات پدا چې 300 روپے دړي په دې 300 روپے ما زمګه اصل په هوټل کې درمي 200 روپے مونږه ته پات کې مونږه څنګه وګش دې ما دې ځان ته سامان و.
لاله کی صدو مینه ختم شوم تر شو جانا زما د ډيري غریبۍ ناچ خبر شو جانا.
حمید الله وای دوستانو چې ککله نه کې پسترګو کړو د کار پر مهال او یا کا د سکش په لاسونو کړو نو ځینی ملګری مزوروي او راته وای چې تر ډیر نازدانه او په ځان دی زړه ډیر خوګيږي.
ما یو ځکه کار کوو الته راته خارجان ویلو چې ته د سکش واچو. نو ملګری راغله پر خندل بیا مان اکسینه وی سل. نو ملګری ته مخ به خودل چې د سکش د ځامن دون احتیاط کې وس رسیدل. سوک چې ځان ساتي نو بیا د سکش هر څه چې کوسوک خلک خندا ته وګوري نو د سکش نه چې ځان ته بېده.
سمی ولا بیا هغه ځوان دی چې له یو شرکت سره کار کوي. کله مې چې مرکه ور سره کوله نو د پیپ لپاره د یو ځای پر کیندنو لګیاو. زیړه کلکه خولۍ پر سر وا، شین یونیفورم یې پتن وو او د سکش په لاسونو وو. د ویل
څوک چې نه په سر پوه شي دا زمونږ مشر لرو فورمن هغه خو یو پیر راته وی چې باید خولۍ او داغه مونږ سره لپاره درکړي دي. دا وی کړ دویم ځلې ګیر کړو به هم کار نه وباسي. دا خو زمونږ حفاظت د لپاره د سر حفاظت د لپاره زمونږ خپل ګټه ده دسکشي او داخل انسان باید خپل په ګټه توان وکړي.
دوستانو د کار د قوانینو په لسم فصل کې راغلي دي چې هر اداره یا شرکت مکلف دی چې د کار پر مهال خپل کاریګر ته له خطرونو څخه د بچېدو یا خوندي پاتې کېدو لپاره ځانګړي وسایل مهیا کړي او په دوی فشار راوړي چې هغه وسایل وکاروي. مننه چې تاندې څنګه ته وګوي. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ. پته ده facebook.com/تاندې څنګه. تر بیا مو الله مل.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې د روژې مبارک ورځې په حوصله مندۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ نننۍ خبرونه پیلوو. روان خبرونه مو د حامله او شیدې ورکوونکو میندو روژې ته ځانګړې شوې ده. هیله ده چې د خبرونه تر پایه را سره ملوسی. د روژې په میاشت کې د حامله او شیدې ورکوونکو میندو پاړه د اسلام احکام څه دي او ډاکټران په دې اړه څه وایي چې حامله مور باید روژه ونیسي او کنه. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې له وږمې رشیدې نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د امریکتی وزارت چارواکي وایي له هر 300 میرمنونه 322 د ولادت پر وخت مري. د دې وزارت موین عبدالبصیر سرور ویلي امریکتی وزارت د نړیوالو سازمانونو په مرسته هڅه کوي چې تر 2000 میلادي کال پورې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه تر 250 تنو پورې راټیټ کړي. که څه هم په افغانستان کې په دقیق ډول د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه نه ده معلومه، خو په 2010 کال کې د وی سروې لمخې ویل شوی و چې په هر 2 ساعتونو کې یو مور د زیګون پر وخت مړکیږي. او رسته خبر ده چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په پراخه کچه جنسیتي تبعیض شته او افغان میرمنې له دې اړخه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو چارو رئیس په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل دا اړینه ده چې څو نارینه په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د ملاتړ د هڅو په دوام ملګری ملتونه اوس له نارینه وغواړي څو په دې برخه کې له افغان میرمنو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې شوې، خو له دې سره سره بیا هم دا هیواد د ښځو د ژوند کولو لپاره د نړۍ د تر ټولو بدو لسو هیوادونو څخه یو دی.
روژه د الله جل جلاله فرض حکم دی چې په هر بالغ عاقل او صحتمند انسان باندې فرض شوی ده، خو که یو انسان صحی مشکل ولري او ونه شي کړای چې روژه په سم ډول ونیسي نو الله تعالی ورته په دې شرط خوړلو امر کړی چې لکه کېدو وروسته دی قضایي ونیسي. همدا ډول حامله او شیدې ورکوونکو میندو ته هم د دې اجازه ورکړل شوې ده چې د حمل په جریان کې چې میندې ډېرې ضعیفه وي او یا ماشوم ته خطر متوجی وي کولای شي خپل روژه وخوري او کله چې صحت ښه شونو قضایي دی راوګرځوي. خوشته ځینې داسې خلک چې په ډیر سخت وضعیت کې هم روژه نیسي او داسې فکر کوي چې که روژه وخوري نو ګناهکار بشي. د ننګرهار اوسیدونکي ناجیه چې اوسې ماشوم په ګیډه دی وایي د روژې په جریان کې ډیره بې حاله وي، فشار ټیټ او سر ور باندې ګرځي. دا وایي که په دې حالت کې روژه وخوري کېدای شي ګناهکار شي او خلک هم شاید ورپورې وخاندي.
اوس ماشوم په ناست روزه ما اندسی ما سست تپسته ایم اندسی بسر را بانده گرزی پشار مدیتی دیخی چی گیده یا نسم اسی چیه کار و کملا چی پشار مدیتی نسم پستر گو تراغمی را دیسی جگه گم کور که راتوی لگه زوه موبال بی غاره بم بنده سی یه لپاره اینو که روزه و خرمه حوزه موبال بی غاره بم بنده سی دغه لپاره اینو.
د کندهار اوسیدونکو ملکه هم وایي په روژه کې ماشوم په نسو فشار به ټیټ و، په خو لاسو به سستی کوله او په کلی کې هم ډېری ښځې داسې مشکل لري خو بیا هم روژه نیسي.
والله شکر ده خدای وانه زما په مشکلات په دې روژه کې را باندې راغلي دي. دوی وانه مې رو یو لور یو زمي مشکلات مې زیات ولا فشار به مې ټیټې دي خپل لاسو به مې سستی کوله. کورم یل زمنګ د غره سخنه او غریبي و نسې ولا انسان یو خوراک خچکا کو کې نه سړی بلک څو غوخره نسبه وګوري خو بیا هم خدای پاک ناراضی ما شکر د خپل روجې په سر اسولې خو ما خدای پاک را کړی دا خو زمونږ دا خلک خو نه کوي دا زمونږ نفس نه مانی چې مونږه رقم به خپل روجې سر ته ورسو دا نفس نه منله چې مونږ خپل روجې وخورو کله دا خو زیات غره پدې چې خلک خاندي وای نه کوي هغه څه کولای شي چې یعنی پټه مخ خدای کومه مشکلات نه دی به چې کور کې پټه وخور دا معلومه خبر نه چې ته انسان ته ځان معلوم کړی چر چې په مخ کې روجې وخورو د خدای لپاره دا زبنده ته خو سره نه نسته دا هیڅ مشکلات نشته خو بس کوم یو به نه درل به نفس پیدا نه منله کنه روجې به نیول په مخ خپل چې پدې خپل سترګو مې لیدلې ډیر خزر سه مشکلات کې به مې روجې به نیولې نه وای خوړلې پلان کې روجې خور دې پلان کې روجې ونه ولا خو چې د الله نه پټه نه دی بنده نه وای څه پټه کې خدای زړه چې کوم چې ستانه به پټه کوم د خدای نه به څنګه پټه کوم خدای ته خو به شکه چې معلومه خبر ده خو پټېږي نه پټه خبر نه ده
د خوست اوسیدونکو زرمینه د خپل وریندارګانو یادونه کوي چې په روژه کې حمل لري خو بیا هم روژه نیسي او فشار هم ټیټوي
نه نیسي خوله نیسي قرآنی ورته وایي خو قرآنی خته وایي چې خورایې ډاکټران قرآنی خپل دای دوی نیسي روزای پچې نیسي دلې مې دی خو خپل زړه مانی نیسي مثلا فشار ټوټیږي جګیږي زوب پرځي پاندی خو هغه خپل علی دلی وی کنه اورندرګان خو یاندې مټول رجوی نسی یو وی سفرونه د خړل دوار نه وتا یو تا وی چې رجو منی سي ماشوم زای پکیږي تو سي زای پکیږي خو یې نه مونږ نه سو کار ډیر نه پکاو دوه کار پکاو چې دی مثلا دی په بارې وی زورې پر اسیږي نور کور خو مونږ خپل کاو
د کونړ اوسیدونکو جمیله بیا وایي د دوی په کلی کې داسې میرمن شته چې حمل لري او روژه هم نیسي که میرمن څومره ضعیفه هم وي مجبوره ده چې روژه ونیسي
کلی کې چې خزی حمله داري خورانه ډېر مشکلات لري نو روزې سراسي روزه کې دا هېڅ دا هغه نه لري چې دا روزه وخوري اوسې زه حمله داره یم او غذا وخورم کبي خورم بیا نو ورسره کورنۍ جنجال کوي خواښي ورورګانې چې روزه دې وخوړه خواښي ورته وي مونږ وختو کې خو مونږ هم روزه نیوله داسې خو نه و چې مونږ تاسې نازول یاستی روزه ولې خوري کبي خوري بیا سم شی نه چې وي خوري خواښي ورته دا کارونه خو د کور مونږ هم کول مونږ خو روزه نه خوړله یا مې بچې به نه سو دا جنجال نه وي ورسره نه خبر نه لري وای نه اوبال د نه خورم
درنو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لازادي رادیو ناوړی د امیر روغتیا وزارت د تغذیه د برخې مسول ډاکټر همایون لودین په وینا حامله مور د ورځې په جریان کې ډیرو خوړو تړتیا لري نو د طب علم دی میندو ته دا سپارښتنه کوي چې روژه وخوري
حامله میندې او یا شیدور کون کې میندې د عام خوړو څخه اضافي خوړو ترتیا لري اضافي انرژي ته ضرورت لري همدارنګه دا مهندې په دې موده کې اضافي اوسپنې ته ضرورت لري ترڅو هم د مهندو او هم د دې ماشومانو د کمخوري څخه مخنیوي وشي نو په دې خاطر باندې تغذیه له نظره مهندې چې شیدې ورکوي خپل ماشومانو ته او یا هغه مېرمنې چې په بلواره کې یا په امیندواري په وخت کې وي هغه ته په حدود 300 تر 300 کیلو کالوري اضافي انرژي ضرورت لري په دې معنی هم مېندې چې کډری وخت خوړه خوري نو دوی 15 وخت خوړه ترتیا لري دوه وخت اضافي خوړه باید خوري دا خوړه باید هم انرژي زیاته ولري لکه اوریجی غوخه الوګان او یا هغه میوجات او یا غذا چې وسپن ډیره ولري زیات خوري له همدې کبله د ارتیا مطابق دا مهندې باید زر خوړو خوري نو اسلام مبارک دین او د طب علم دواړه یو ځای د مهندو ته دغه اجازه ورکوي چې دغه خپل روژې په دې وخت کې په داسې شکل اخري چې د نورو خلکو مخ کې خوړو نه خوري
سینې مېرمنې او کورنۍ بیا دا دلیل راوړي چې د شپې لخوا ډېرې اوبه او ډوډۍ اخلي نو روژه نیسي خو ډاکټر لودین بیا وایي چې دا مېندې نشي کولای هغه خواړه چې د شپې لخوا خوري د ورځې هم دوی ته انرژي ورکړي
زه خو دا بهتره بولم کچیرته دلته د طب د نظره دا مېندې نشي کولای چې د شپې خواړه تر سبا پورې وساتي او طبابت هم دي ته دا موقع برابرې نو ولی مېندې په خپل ځان باندې ظلم کوي ولی مېندې خپل ماشومان باندې ظلم کوي او ولی مېندې خپل راتلونکي په ټولنه باندې ظلم کوي همدارنګه ماشوم ضعیف را غټيږي او کله چې ماشوم دنیا ته راځي مونږ د ژوند لومړی ضرورت حیاتی بولو هغه در ورځې نه میاشتې د ماشوم د مور په ګیره کې دي او دوه کاله د ولادت نه وروسته دي. دا ټول موده چې راجمع شي زر ورځې جوړیږي چې 280 ورځې د حمل دوره ده، 260 ورځې د شیردهي موده ده چې دوه کاله دي زر ورځې کېږي. دغه زر ورځې د ژوند اساسي ورځې دي. که چېرې میندې په دغه وختونو کې خپله خواړه ونه خوري نو په دې حالت کې به د دې ماشومان ښه رشد ونه کړي. همدارنګه میندې هم د سخت خطر سره مخ کېدی شي که چېرته یو مور کم خونه وي او یا ضعیفه وي. د ولادت په جریان کې زمونږ ډېرې میندې په ډېر تعصف سره چې نه یوازې دا چې تلف کېږي، د دې تر څنګه په شدیدو نورو تکلیفونو اخته کېږي، په دوامداره کمخونۍ اخته کېږي، په دوامداره سوی تغذیې اخته کېږي چې هم ماشوم لپاره او هم د مور لپاره ډېره خطرناکه ده. نو بهتره داده چې ماشوم میندې خپله غذا په متواتر په منظم ډول وخوري او هغه داسې خواړه وخوري چې هغه قوي وي.
د دینی عالم سمیع الله ریحان په وینا هغه میرمنې چې حامله وي هغوی باندې روژه نشته، نو الله تعالی ورته دا حکم کړی چې دا د خپل روژه وخوري.